د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله من دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار د سولې د مسلې تر څنګ پر یو شمېر نورو موضوعاتو له ترکمن چارواکو سره نن خبرې کوي. د ازادي راډیو په یو ساعت خبري مجله کې موزه احمد شیبر هرکلی کوم. په تخنیکي برخه کې امان امیرزی راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو، خبرونه لرو. نوریاس نوري نړیوال خبرونه وړاندې کوي. نوري صاحب، مهم خبرونه څه دي؟
په سیمیزو نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه په پاکستان کې د هغو اقداماتو په باب دي چې البته د سختو امنیتي تدابیرو په اړه چې د یو پخواني اعدام شوي افسر د ښخولو د مراسمو د مخه یې ترسره کړي، داسې اندېښنه موجوده ده چې ممکن په ځینو ښارونو کې اخو ډب وشي. او دغه راز د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري هم پر اروپایي هیوادونو انتقاد کړی دی چې په هغو سیاستونو سره چې د کډوالو په برخه کې نیولي دي، په خپله یو بحران زیږولی دی.
بله، مخکې تر دې چې دغه او یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل وړاندې کړو، د افغانستان کورنۍ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان حکومت اجرایي رئیس وایي امنیتي ارګانونه باید خپل دنده شخصي امتیاز نه بلکې د خدای او خلکو پر وړاندې یو مسؤلیت وګڼي. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې یو پولیس څلور ملګري وژلي او خپله له طالبانو سره یو ځای شوی. او د افغانستان حکومت هڅه پیل کړې څو په هیواد کې د سرندوی فرهنګ یو ځل بیا دود کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي امنیتي ارګانونه باید خپله دنده شخصي امتیاز نه بلکې د خدای او خلکو پر وړاندې یو مسؤلیت وګڼي. ښاغلی عبدالله عبدالله دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ د ولس او پولیسو ترمنځ د همغږۍ په درې ورځني کانفرنس کې وکړې. عبدالله له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د امنیت په ټینګښت کې باید له خلکو سره سلا مشورې وکړي.
امنیتی مسولینو ته زما خبر داده چې هیڅ کله دندې ته د شخصي امتیاز په سترګه ونه ګوري، بلکې دنده د خدای او خلکو په وړاندې د یو مسولیت په توګه اومني.
ښاغلی عبدالله زیاته کړه، د امنیت په ټینګښت کې خلک په خپلو پولیسو او پولیس باید په خلکو باور ولري. د حکومت اجرایي رئیس هم همدارنګه وویل دا مهال افغان پولیس د خلکو د امنیت تر څنګ د جګړې په لومړۍ لیکه کې په جګړه بوخت دي. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې یو پولیس څلور ملګري وژلي او خپله له طالبانو سره یو ځای شوی. په کندهار کې وې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه د کندهار ورزګان د لوی لارې په امنیتي پوستو کې رامنځته شوې ده. طالبانو ویلي چې یاد پولیس د دوی نفوذي کس و او له پیښې وروسته له دوی سره یو ځای شوی. د یو بل خبر له مخې د زابل سیمې چارواکي وایي چې تېره شپه په شاجوی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او څلور نور ټپي شوي دي. بلوري ته د کندوز امنیتي مسؤولین وایي چې د افغان ځواکونو له لوري د پیل شوي عملیاتو په ترڅ کې د یو طالب قومندان په ګډون 9 وسلوال طالبان وژل سوي. د کندوز امنیه قومندان قسیم جنگلباغ نن ازادي راډیو ته وویل چې وژل سوی طالب قومندان زلمی نومیږي او تیر ورځ د دشتي ارچی پولیسوالۍ کې وژل سوی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي یو شمېر مېرمنې چې په اخلاقي جرمونو تورنېږي عملاً د حکومتي ډاکټرانو له لخوا په زور د بکارت معاینې ته استول کیږي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه تیر کال یو راپور برابر کړی و چې جزئیات یې پرون د بشري حقوقو د څار ټولنې لخوا خپاره شول. او د افغانستان حکومت هڅه پیل کړې څو په هیواد کې د سرندوی فرهنګ یو ځل بیا دود کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي سرندویان به په هیواد کې د ملي اردو، پولیسو او نورو حکومتي مامورینو ترڅنګ د خلکو خدمت وکړي. د دغه وزارت د ځوانانو چارو مرستیال کمال ساده د سه شنبې په ورځ په یو غونډه کې له ځوانانو وغوښتل چې له سرندویانو سره یو ځای شي او د خلکو خدمت وکړي.
سرندوی افغانستان باز هم در
سرندویان په افغانستان کې د پراختیا په حال کې دي او په نور ولایتونو کې به هم سرندوی رامنځته کړو، چې د محل په بلخ، هرات او جلال آباد کې کار روان دی. اوس خوست، پکتیا، کندهار، بدخشان او نور ولایتونو ته په حرکت کې یو.
سرندویان په 1970 کال کې د پوهنې وزارت په چوکاټ کې رامنځته او دا محل پر ذکرانه ډول د پارسا افغان موسسې لخوا تمویلیږي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واورئ.
په پاکستان د پولیسو د هغه پخوانی اعدام شوی افسر د ښخولو د مراسمو د مخه ټول ښوونځي تړلي او په اسلام آباد او څنګلوري راولپنډي ښار کې امنیتي تدابیر سخت کړي چې په 2011 میلادي کال کې یو والی وژلی و. چارواکو وویل دغه احتیاطي اقدامات د دې لپاره کېږي چې د ملک ممتاز قادري پلویان شخړو ته لمن ونه وهي. ټاکل شوی چې د هغه مړی نن په راولپنډي کې خاورو ته وسپارل شي. د دولتي ودانیو شاوخوا سړکونه، پارلمان او د ډیپلوماتیکو نمایندګۍ د ورځې په مخه تړل شوي دي. قادری پرون په دار وځړول شو چې دې کار د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې چې پکې یو شمیر مذهبي شخصیتونو، سیاسي مشرانو او سخت دریځو ډلو په ښکاره د هغه ملاتړ کړی و. خلک د مظاهرو لپاره واټونو ته راوایستل. قادری هغه مهال د ساتونکو دنده لرله چې د 2011 میلادي کال په جنوري کې د پنجاب والي سلمان تاثیر په ډز وواژه. هغه د پاکستان د مقدساتو په سختو قوانینو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. قادری تاثیر په کفر تورن کړی و او په محکمه کې د والي په وژلو اعتراف کړی و. د عراق حکومتي ځواکونو د شیعه ملیشو او د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ نن د بغداد په شمال کې عملیات پیل کړل. د دغو عملیاتو هدف له هغې سخت دریځې ډلې څخه چې ځان د اسلامي دولت ډله بولي د مهمو سیمو بیرته نیول دي. دغه عملیات نن سهار وختي د بغداد شمال په 95 کیلومتري کې د سومارا ښار په کرنیزه سیمه کې پیل شول. عراقي چارواکو وویل چې د دغو عملیاتو هدف د داعش د اکمالاتي لارو پرې کول او هم د داعش د قوي سنګر موصول پر شاوخوا سیمو د حکومتي ځواکونو د کنټرول ټینګول دي. د عراق د پوځي وویان وویل پر دغو سیمو د کنټرول ټینګښت د موصول او د لویدیځ انبارو ولایت د ځینو برخو د بیرته نیولو لپاره د راتلونکو عملیاتو لپاره مهم دي. موصل 2014 میلادي کال راهیسې د داعش په ولکه کې دی. تمه ده چې د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره د امریکا په ملاتړ د عراقي ځواکونو تهاجمي عملیات به د روان میلادي کال په وروستیو کې پیل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ پر اروپایي هیوادونو په یونان کې د 40,000 کډوالو د راټولېدو له امله انتقاد وکړ او ویل چې حکومتونه د کډوالۍ ستونزې ته د حل لارې په موندلو کې په ګډه کار نه کوي او په پولو کې د نویو محدودیتونو په وضع کولو سره له قانون څخه سرغړونه کوي. د یو این ای سی آر ویان ادریان ادواردز خبرداری ورکړ چې اروپا له داسې یو بشري بحران سره مخامخ ده چې په خپله یې ایجاد کړی دی. ادوارد ازادي راډیو ته وویل چې د روان 2014 میلادي کال په لومړیو دوو میاشتو کې 131,340 کډوال د مدترانې له لارې اروپا ته رسېدلي چې دا د ټولو هغو کډوالو له شمېرې اوړي چې د 2015 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې ځانونه اروپا ته رسولي دي. یو این ای سی آر دغه راز خبرداری ورکړ چې په یونان کې د زیات شمېر کډوالو راټولېدل د خوراکي موادو، خیمو او اوبو د کموالي سبب شوي چې د کډوالو ترمنځ تشنج او شخړو ته لاره هواره کړې ده. د خبرداری یوه ورځ وروسته له هغې ورکول کېږي چې مقدونیا له یونان سره په پوله د هغو پر سلګونو کډوالو د تیتو پرک کولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست چې هڅه یې کوله له موانیو د مقدونیا خاورې ته واوړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن خبرداری ورکړ چې د کیمیاوي وسلو تروریزم زموږ په عصر کې د یو تریخ حقیقت په توګه د راڅرګندېدو په حال کې دی. د سویس په ژنیو کې د وسلو د مخنیوي کنفرانس په وینا کې لاوروف وړاندیز وکړ چې د ملګرو ملتونو د بې وسلې کولو په غونډه کې د تروریستي ډلو لخوا د احتمالي کیمیاوي وسلو د بریدونو د ګواښ د مخنیوي لپاره په نوې موافقې خبرې وشي. لاوروف وویل د دې یادونه مهمه ده چې د کیمیاوي وسلو کنوانسیون په بشپړ ډول د تروریستانو لخوا د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي ستونزه نه شي هوارولی. هغه وویل کرملین اوس کافي اساسات نه ویني چې ووایي د نړیوال قانون اوسني نورمونه د دغې ستونزې لپاره کافي دي. او د امریکا د متحدو ایالاتونو په 14 ایالتونو کې نن سیشن بي چې یوه ځانګړې یا فوق العاده ورځ نومول شوې رایه ورکوونکي د رایو مرکزونو ته ځي او د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست په ابتدایي خو مهمو انتخاباتو کې د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو کاندیدانو ته رایه ورکوي. ډیموکراتان په 11 ایالتونو کې د مخکښ هیلري کلینتن او سناتور برني ساندرز ترمن یو غوره کوي. جمهوري غوښتونکي به په دغو 11 ایالتونو سربیره الاسکا او ویمن کې د 15 کاندیدانو په منځ کې د خپلې خوښې کاندیدا رای ورکوي. نظر شمیرنې ښیي چې د جمهوري غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالد ترامپ به له تگزاس پرته په نورو ټولو ایالتونو کې د فوق العاده سیشن بي د ورځې په انتخاباتو کې ستر بریالیتوب ترلاسه کړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. په بامیان کې باسمان وریځ به د تودوخې لوړه درجه 45 او ټیټه منفی 3. په کابل کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 2. په کندهار کې باسمان وریځ به د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 18. په هرات کې باسمان وریځ به د تودوخې لوړه درجه 45 او ټیټه 6. په مزار شریف کې باسمان وریځ به د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 10. په بدخشان کې به هم اسمان وریځ به د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 6. او په جلال آباد کې باسمان وریځ به د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 14.
ل مرزی احمد زی په مننه چې د افغانستان د څو شهرونو د هوا له حاله خبر کړو. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر یو ډول ډاډه ښکاري چې له طالبانو سره به د سولې مخامخ خبرې ژر پیل شي. د پر طالبانو ږغ وکړ:
طبعا هغه فضا چې ما خوی غواړي هغه فضا اوس ورته مساعده ده، او زه متخینم چې دغه مساعد فضا په دوی ګټه واخلي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ترکمنستان ته تللی د سیاسي چارو کتونکی احمد سیدی وایي:
اصلا محترم عینی فاطمر چې ترکمنستان ته سفر کړی د دې لپاره ده چې افغانستان دولت د احتیاط دپاره بل ځای د مذاکره د طالبانو دپاره لتی.
په پاکستان کې میشت سیاسي څېړونکی سمیع یوسفزی بیا بل نظر لري:
که دغه افغان طالبان د پاکستان نه وځي او د پاکستان له فشاره وځي او د پاکستان له دغه دایرې نه وځي نو بیا نور هم خطرناک کیږي.
په دې خبري یو ساعته مجله کې مودا موضوع هم راخیستې ده چې افغانستان غواړي په نظامي برخه کې د روسیې زیاتې مرستې راجذب کړي.
دا چې افغانستان دولت جمهور رئیس او مشاور امنیت ملي د روسیې سره قرارداد وکړي، حتما د امریکا مشوره په دې کې موجوده ده.
ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې سمیسونه لولو او تر 15 بجو یو شمېر نور مطالب هم لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه لري چې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې د یوې اونۍ په ترڅ کې وشي. افغان حکومت ډاډ ورکوي چې طالبان د سولې خبرو ته لیواله دي، خو د چارو ځینې کتونکي شک لري چې په دې لنډه موده کې دا خبرې پیل شي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
سره له دې چې طالبانو دا نه دي ویلي چې له افغان حکومت سره به د رواني میاشتې په لومړیو کې مخامخ خبرو ته کښېني، خو افغان حکومت په ټاکل سوي وخت دغو خبرو ته تمه څرګندوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د همغږۍ د څلور اړخیزې غونډې په څلورم پړاو کې پر دې هوکړه وسوه چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې به افغان حکومت له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي.
ما انتظار داریم این دور اوله گفتگوهای مستقیم در هفته اول ماه
دیوی موږ انتظار لرو چې د مخامخ خبرو لومړی پړاو د روان کال د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ اسلام آباد کې ترسره شي. د همغږۍ څلور اړخیزه ډله د څلور میاشتې را پدې خوا په دې برخه کې پر جزئیاتو کار کوي. د افغان حکومت استازو لومړی ځل د 2015 میلادي کال په جولای میاشت کې له طالبانو سره په پاکستان کې مخامخ خبرې وکړې، چې وروسته بیا د دغې ډلې د مخکینی مشر ملا عمر تمرک له خبر سره د لړۍ وځنډېده. تر هغې وروسته د ملي وحدت حکومت د سولې د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې په چوکاټ کې چې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین غړي دي، یو وار بیا له طالبانو سره د خبرو هڅې پیل کړې. خو پوښتنه دا ده چې آیا طالبان به اوس بیا حاضر سي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي او که څنګه؟ په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې وویل:
زه دا بیا هم ردوم چې طالبان دې د سولې د خبرو طرفدار ونه اوسي. طبعا هغه فضا چې ما خوی غواړي هغه فضا اوس ورته مساعده ده، او زه متخینم چې دغه مساعد فضا په دوی ګټه واخلي.
د طالبانو استازو د روان کال د جنوري په 23 د قطر په غیر رسمي غونډه کې چې د پګواش مؤسسې جوړه کړې وه، د سولې د مخامخ خبرو لپاره ځینې شرطونه وړاندې کړل. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل، له تور لیسته د طالب مشرانو ایستل او پر اساسي قانون بحث له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو اساسي شرطونه دي. په دې وروستیو کې د طالبانو ویان سبیالله مجاهد ازادي راډیو ته په لیږلي پیغام کې وویل چې دوی اوس هم په پګواش کې د وړاندې سوو شرطونو پر عملي کېدو ټینګار کوي. اخو د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي دا به ګرانه وي چې د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د سولې مخامخ خبرې پیل سي. ښاغلی اعظمي لامل داسې بیان کړ:
دغه مختلفې ډلې نه غواړي چې په یو وخت کې په یو میز باندې د افغانستان د دولت د نمائندګانو سره کښېني. د طالبانو هڅه دا ده چې دوی مثلا مختلف ډلې په مختلف وختونو کې د افغان دولت پلاوی سره کښېني او خپل غوښتنې یعنی مطرح کړي.
له دې وړاندې د سولې عالي شورا ویلو چې حکومت حاضر دی له بېلابېلو ډلو سره د هغوی د غوښتنې له مخې د سولې خبرې پیل کړي، خو په ټوله کې خلک او د چارو کارپوهان له دغه بهیر سره د سترو نړیوالو ځواکونو لکه چین او امریکا شکلتیا ته خوشبینه دي او وایي چې دا به نړیوال اړ کړي څو د افغانستان روان کړکېچ ته یو د حل لاره پیدا کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مند دی چې په راتلونکو 15 ورځو کې به له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې په اسلام آباد کې پیل شي. د سیاسي چارو کتونکی سمیع یوسفزی د ځینو پاکستاني سرچینو په وینا وایي چې تر راتلونکو 10 ورځو ممکن دا خبرې شروع شي. له سمیع یوسفزی سره وړاندې مرکه اورېدلی شي، خو بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ترکمنستان ته تللی او د ترکمنستان له چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د سولې په اړه خبرې کوي. په دې اړه تفصیل له کابله له ناجیه صافی څخه.
له طالبانو سره د سولې خبرې اترې ظاهرا نوی پړاو ته داخله شوی او افغان حکومت وایي چې دا بهیر حساس شوی. اوس د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ترکمنستان ته سفر کړی او له هغه هیواد څخه غواړي چې د سولې په پروسه کې د افغانستان تر څنګ ودرېږي او له دې پروسې ملاتړ وکړي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه سفر پر مهال به د سولې پروسې په اړه د دواړو هیوادونو په وړاندیزونو هم خبرې وشي.
د دولت همیشه ویلي چې دوی د سیمې د هیوادونو همکارۍ ته د سولې او امنیت په تحکیم او تامین کې ضرورت لري. یو سلسله پیشنهادونه د ترکمنستان پخوا مطرح شوي وو او په دې مجلسونو کې به په دې ارتباط باندې مفصل شکل باندې بحث وشي.
افغان چارواکو په کراتو ویلي چې په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره به له هرې ممکنه لارې ګټه واخلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر به ترکمنستان ته په خپل یو ورځني سفر کې د ترکمنستان د دفاع وزیر او د ملي امنیت د شورا رئیس ایلیم بردیف او همدارنګه د هیواد د بهرنیو چارو له وزیر رشید مرادوف سره وګوري. تر دې وړاندې د ترکمنستان ولسمشر ویلي و چې هیواد چمتو دی چې د ملګرو ملتونو په حضور کې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو کوربه وي. له بلې خوا یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي که چیرې وسلوال طالبان په پاکستان کې د سولې خبرو اترو ته حاضر نشي، افغانستان غواړي چې د خبرې په ترکمنستان کې ترسره کړي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
اصلا محترم حنیف اتمر چې ترکمنستان ته سفر کړی دی، لپاره د افغانستان دولت د احتیاط لپاره بل ځای د مذاکره د طالبانو لپاره لټوي. اوس داسې اوازې یا داسې تشویش ده چې شاید یو طالبان حاضر نه شي چې تر پاکستان تر تسلط لاندې مذاکره وکړي او اصرار وکړي چې موږ په خطر کې مذاکره کوو. په خطر کې د افغانستان دولت رضایت نه لري، بیا نو غواړي چې بل په مملکت پیشنهاد کړي چې هغه ترکمنستان.
افغان کارپوهان وایي چې ترکمنستان د نورو ګاونډیو هیوادونو په پرتله د افغانستان په کورنیو جنجالونو کې تر ډېره ښکېل نه وو او د وسلوالو طالبانو د رژیم پر مهال هم دا هیواد له دې رژیم سره ښې ډیپلوماتیکي اړیکې درلودې او اوس کولای شي چې طالبان د مذاکرې میز ته حاضر کړي. تمه کیږي چې په دې لیدنو کې به د دواړو لورو ترمنځ د ټاپي پر پایپ لاین، د اورګاډي پر پټلۍ او همدارنګه له ترکمنستان څخه افغانستان ته د برېښنا پر وارداتو هم خبرې وشي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په ترکمنستان کې دی او د دې ورځني سفر په ترڅ کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ له ترکمن چارواکو سره له طالبانو سره د سولې پر بهیر هم خبرې وکړي. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته د سولې په ارتباط زنګ وهئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0909203540، بل شمیره ده 0908225055. له بي خبرتیا وروسته تاسو ټلیفوني اړیکه اخلو.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د خبری ساعت په منځني سپه دولش پښنمي په ټول افغانستان کې اوري یو اوریدونکو په د ټلیفون په لاین دی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د خبری ساعت. بلې،
السلام علیکم.
مهرباني، ستاسو نظر د سولې د خبرو په اړه څه دی؟
کوپری نظام په افغانستان کې ورته یو شی اسلامي نظام، شرعي نظام باید قائم شي. دغه د کوپر نظام چې نن دا قانون په افغانستان کې دغه دغه باید ورک شي. نو زموږ نظر دغه دی ورور.
بلې، یعنی تاسو له داسې نظر خبرې کوي لکه یو طالب چې خبرې کوي، یعنی طالبان سولې ته حاضر شي ستاسو په نظر؟
و ان شاء الله خو چې کوم د مجاهدینو کوم غوښتنه مطرح شي، هغه کوم غوښتنه د مجاهدینو جواب ورکول شي، نو مجاهدین هم د سنوي کې چې باید کوم مجاهدین چې کوم کړنی کوي یا کوم.
بلې، د دې اوریدونکو نظر مو واخیست. بل اوریدونکو هم په ټلیفون را سره دی. بلې، مهرباني وکړئ د ازادي راډیو یو ساعته خبري مجله اوري. بلې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
غواړي چې سوله وشي، له جنګ نه ستړي دي، له جنګ نه ستومانه دي. واقعا هغه مشران طالبان زمونږ بغیر رسمي ډول باندې هغوی سره بغیر مستقیم ډول باندې یا رابطه کوو یا تماس کوو یا د یو چا په ادرس خبرې کېږي، هغوی ټول د سولې لپاره دیوال دي. زه هیله لرم که دولت په خپلو تعهداتو کې صادق شي، طالبان تل دې سره سولې ته حاضر دي.
بله، مننه. ستاسو نظر به هم واخیست. یو بل اوریدونکی به هم را واخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. ازادي راډیو د تاسو پلان کې اسې. بلې، ټلیفون ژغ خراب وو. بل اوریدونکی هم په لاین کې شته. بلې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د یو ساعته خبري مجله. بلې، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د سولې په باره کې څه فکر کوئ؟
دا ورځ سولې او فکر نه کوم چې په افغانستان کې راشي. داسې وخت دی کوم چې زما په څیر دی هم موږ اوسه پورې دی باندې
بله. مننه د ازادي راډیو د اوریدونکو څرګندونې مو اوریدې. بیا هم د سولې مسله پسې تعقیبوو. د سیاسي چارو کتونکي له سیاسي چارو له کتونکي سمی یوسفزي څخه به واورو چې دی د سولې په برخه کې خبرو ته څومره لیواله دی او یا څومره امید ورته لري. له ده سره مې تر خپرونې مخکې دا خبری وکړه او لومړی مې دا پوښتنه ترې وکړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې شایي په یوې اونۍ کې له طالبانو سره په اسلام آباد کې د سولې خبري پیل شي. دی څه وایي؟ له سمی یوسف څخه خبرو.
دا څه فکر کېدو چې دغه مذاکرات شاید په لومړیو کې خو د یعنی نن یا سبا پیل شوی وای، خو د دې لپاره چې یو بهتره طریقې سره د مذاکراتي عمل په مخ لاړ شي او دوس هم په دې امید دي چې طالبانو نه زیات نه زیات کسان او اشخاص دغه مذاکرات ته راشي، نو دا څه بریښي چې د دې مارچ په میاشت کې تر لسمې یعنی تر اتلونکو اتو نو ورځو کې به دغه ناسته په اسلام آباد کې ترسره کیږي او دغه ناسته کې طبیعي خبره ده چې پاکستان کومه وعده کړې ده چې یو شمېر طالبان مشران به راځي او دغه مذاکراتو کې به برخه اخلي، خو تر اوسه پورې دا لا څرګنده نه ده چې دغه مشران راځي دا به د کومې سطحې وي، د څومره رتبې خاوندان به وي، د طالبانو په لیکو کې څوک به وي.
یوسف صاحب، تاسو ویل چې تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې کوم کسان په دې خبرو کې برخه اخلي د طالبانو له لوري. کوم راپورونه چې لرو د افغانستان حکومت د لسو کسانو لیست اسلام آباد ته سپارلی ده څو همدغه لس مشخص کسان دې خبرو ته چمتو کړي؟
زما په خیال افغان حکومت هم د مذاکراتو کې نږدې کېږي، هغوی طرف ته هم مشکلات زیاتېږي. هغوی مشکل دا ده چې هغوی افغان حکومت پالیسي دا ده چې موږ د پاکستان صلح غواړو او پاکستان باید طالب مذاکراتو ته حاضر کړي. بل طرف ته افغان طالبان بیا د دین سخت حساسیت خي، هغه په دې پوهیږي چې هر څومره افغان طالبان د پاکستان نوم ور پورې تړل کیږي، هغه عمره کدوې یو سیاسي دګر ته داخليږي، د دوی لپاره به پاینده کې د دغه نوم او الزام نه وتل ناممکن وي. نو سمج زموږ معلومات دي طالبان د پخوا په نسبت اوس دریز ډیر نرم شوی ده، هغوی غواړي چې مستقیما د افغان دولت سره خبرې وکړي او بل طرف افغان حکومت په دې وخت کې بیا دا وایي چې نه موږ پاکستان سره خبرې کوو. نو له دې امله پاکستان سره د دې چې افغان حکومت هم په دې پوهیږي چې هر هغه څه چې دوی لستونه ورکوي یا غوښتنې کوي د پاکستان نه، هغه پاکستان په طالبانو باندې عملي کولای نشي. او بل طرف ته په دغه حساس وخت کې پاکستان هم نشي کولای چې طالبان د لاس اور کی او نه هم دومره زور ور باندې رسیږي چې هغه څه وکړي کوم چې افغان حکومت غوښتنه کوي. نو دا څه کاری چې افغان حکومت یو ډول د دین په سیاسي قضا کې یو ډول په پاکستان باندې فشار اچوي او سره دې چې په دې افغان حکومت امریکا او چین هم پوهیږي چې طالبان باندې پاکستان یو هدف پوری فشار اچولی شي، نو دې عمل یو ډول لیست ورکول او بیا دا کسان دا کسان راوصل ما په خیال دی پاکستان د وسنه به هر خبره د افغان حکومت خپل فشار په پاکستان باندې مکمل ساتلی دی او دا ثابتول غواړي چې مونږه لپاره طالب او پاکستان یو دی.
بله، یوسف صاحب، تاسو چې حقیقت داسې نه دی چې طالبان د پاکستان په لاس کې دي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د دې لپاره ترکمنستان تللی دی چې د اسلام آباد بدیل ځای له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره ولري، یعنی کابل لا هم په اسلام آباد باندې اعتبار او باور نه لري.
دا نه وایم چې طالبان باندې پاکستان روابطې له پاکستان سره نه لري یا په پاکستان کې نه اوسېږي، خو هغه د کنټرول یا د نفوذ هغه مقدار یا کوم چې افغان حکومت اندازه کوي دغه نه ډیر کم د طالب باندې. اوس په پاکستان په دې دار کې دا افغان طالبان د پاکستان نه وځي او د پاکستان له فشار وځي، او د پاکستان لا دغه دایره نه وځي نو بیا نور هم خطرناکيږي په هم د پاکستان لپاره او هم ممکن امریکا او چین دا فکر کوي چې یو څه فشار داسې یو خلک په کار دي چې هغه په طالبانو باندې نفوذ ولري تر څو د مذاکراتو طرف ته راولي کبې خې د یو سهرایي قوت چې هیڅ قربان نفوذ ونه لري نو دا بیا نور هم خطرناکيږي مونږ معلومات ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د دفاع وزیر قطر تللی وو هلته د پاکستاني مقاماتو لوړو څو مقاماتو سره کتلی وو یو دوه هفته وړاندې دغه وروسته یو ډول له طالبانو سره هم رابطې شوې دي خو طالبان اوس هم په خپل موقف دي چې که مونږ ځان لپاره عزتمند سیاسي لاره غواړو نو باید مونږ پاکستان نه بیل شو.
وی خواته تاسو دا وایئ چې طالبان نه غواړي چې پاکستان پورې ځان وتړي، بل ورته تاسو دا وایئ چې که د سولې خبرې له پاکستانه بهر شي دا به نور هم لانجمن شي، نو د حل لاره څه تاسو ته ښکاري؟
نو افغان حکومت په دې باور ده چې که مونږ پاکستان په جریان کې ونه ساتو او دغه خبرو نه د باندې وساتو ممکن افغان طالبان کابل ته راشي په حکومت کې شامل شي، دا یو بل داسې ډله را پیدا شي چې هغه طالبانو بدل وي او بیا د پاکستان له خاورې یا د پاکستان له ځینو عناصرو سره روابط لري. نو له دې امله که طالب په نظام کې راځي او هغه خوشاله کیږي په عین حال کې دا معنا دا ده چې پاکستان هم د نوي نظام سره یا دغه طالبان سیاسي جوړی سره توافق لري او هغه دوی چې کوم خطرات په افغانستان کې ځان ته بوري یا د افغانستان متعلق ځینې اندېښنې دي که طالب راځي اندېښنې به لمنځه ځي، لیکن وروسته به پاکستان خپل هغه مداخله یا هڅې چې باندې نظام له ډول کېږي هغه ته به پای ته کږدي. که مشکل افغان حکومت دا وایي چې مشکل له پاکستان او طالب سره ده او مذاکرات په ترکمنستان باندې کېږي، ترکمنستان یو خو دومره قوت نه ده، البته یو ځای کېدی شي چې هلته په غزه کې مذاکرات وشي. خو زه فکر کوم اوس هم افغان حکومت دا پالیسي ده چې د پاکستان سره باید مستقیمې خبرې وکړو او د پاکستان له لارې طالبان راولو، او بل طرف ته پاکستان دا وایي چې زمونږ حده پورې امکانات شته دي خو مکمل ډول باندې نه طالب خلاف تللی شو. او د افغان حکومت هم په واضح ویلي دي که تاسو دا توقو کوي چې مونږ افغان طالبان خلاف ولاړ شو او د دوی زرګونو کسان به ونیسو یا به افغان حکومت ته لاس تړلي وسپارو، دا د مسلې حل نه ده. حل دا ده چې باید طالب سره یو سیاسي جوړ جاړی وشي او که طالب په نظام کې راځي مطلب دا ده چې دې کې به زمونږ هغه قومي ګټې هم خوندي شي او د افغانستان پاکستان تعلقات هم بهتره شي او په عین حال کې به د نفوس په افغانستان کې کم شي.
یوسف صاحب کور ودان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د ورځې په مخه له وو تر وو په منځنۍ څپه 12 شپږ نبی په افغانستان کې خبري شي او په همدې څپو د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې آشنا راډیو اوریدلی شي. البته ازادي راډیو په اف ام 3.5 د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې نیول کېدای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم څوک لیکي ولسمشر اشرف غنی دی د هلمند حالت لنشتي وګوري او د ولایت ته سفر وکړي. قلمیار له خوراک لوسوالي لیکي امنیت سم دی د بیا رغونې کارونه دی وشي. دارواچا اصالت له خوست لیکي هر کال پزرګونو نیالګي کښېنول کیږي خو پاملرنه نه ورته کیږي نو وچی شي. هدایت امین هادی لیکي د افغان حکومت د دې دریس ملاتړ کوم چې طالبان له بیځایه شرطونو صرف نظر وکړي، البته د سولې خبرو ته اشاره کوي. نوراغا له هلمند لیکي له طالبانو پرته سوله افغانستان ته راتلای نشي. محمود روشن له غزنی لیکي د سولې په خبرو کې د چین، پاکستان، ایران او هند هیوادونه مهم دي. نقیب الله بارکزای له کندهار لیکي له ژړې ولسوالي سوله هغه وخت راتلای شي چې د پاکستان لاسونه په اوږو کې مات شي. موسی جان د فراه له بالا بلوک څخه پراستول سمس کې لیکلي د هلکانو شوانځي نشته. عبدالرحمن له زابل لیکلي دي مخکې تر دې چې نوی تعلیمي کال پیل شي باید د معارف وزارت د زابل ټولو شوانځیو ته کتابونه واستوي. او عبدالغفار تقوا له سپین بولدک څخه د سولې غونډې ته هیله مندي ښکاره کړې ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. کچرتا د ازادي راډیو انټرنیټ پاڼې ته ورشي. کوم مرکه چې د ازادي راډیو لاري د ورځې په ترڅ کې خبري شي هغه مرکه د ازادي راډیو په ویب سټ کې بیا اوریدل شي او د راپورونو متن د ازادي راډیو په ویب سټ کې تاسو ولستل شي. څلور بجې او دیرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه اور.
د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله له امنیتي چارواکو وغوښتل چې له خلکو سره په همکارۍ د امنیت په ټینګښت لپاره هلې ځلې وکړي. عبدالله دا څرګندونې نن د ولس او پولیسو ترمنځ د همغږۍ په درې ورځني کانفرانس کې وکړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې هڅې پیل کړي څو څارندویان بیرته په دې هیواد کې راژوندي کړي. څرندویان په 1981 کال کې د پوهنې وزارت په چوکاټ کې رامنځته شوي وو او دا مهال پر رضاکارانه ډول د پارسا افغان محصل خوا تمویلیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې که چیرې په ولایتونو کې شخړې پای ته ونه رسیږي نو په راتلونکي کال کې به یو شمېر نور ښوونځي هم وتړل شي. د دې وزارت د چارواکو په وینا په اوس وخت کې په ناامنو ولایتونو او سیمو کې له 200 څخه زیات ښوونځي تړل شوي دي. پاکستان د پولیسو د هغه پخوانی اعدام شوی افسر د ښخولو د مراسمو د مخه ټول ښوونځي تړلي او په اسلام آباد او څنګلوري راولپنډي ښار کې امنیتي تدابیر سخت کړي چې په 2011 میلادي کال کې یو والی وژلی و. د عراق حکومتي ځواکونو د شیعه ملیشو او د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ نن د بغداد په شمال کې عملیات پیل کړل. د دغو عملیاتو هدف له هغې سخت دریځې ډلې چې ځان د اسلامي دولت ډله بولي د مهمو سیمو بیرته نیول دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ پر اروپایي هیوادونو په یونان کې د 40,000 کډوالو د راټولېدو له امله انتخاب وکړ او وویل چې حکومتونه د کډوالۍ ستونزو د حل لارې په موندلو کې په ګډه کار نه کوي او په پولو کې د نویو محدودیتونو په وضع کولو سره له قانون څخه سرغړونه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن خبرداری ورکړ چې د کیمیاوي وسلو تروریزم زموږ په اثر کې د یو تریخ حقیقت په توګه د راڅرګندېدو په حال کې دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو په 14 ایالتونو کې نن سیشن بې چې یوه ځانګړې یا فوق العاده ورځ نومول شوې. رایه ورکوونکي د رایه مرکزونو ته ځي او د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست په ابتدایي خو مهمو انتخاباتو کې د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو کاندیدانو ته رایه ورکوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
تکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په هند کې خپل لومړی تمرینی سیالي د عمان د ټیم پر وړاندې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وین عزیز الله فضلی نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالي د مارچ په 15 نیټه په دهلی کې ترسره کیږي. د ښاغلی فضلی په خبره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د مارچ په 16 نیټه له اسکاټلند سره خپل دوستانه سیالي کوي او له همدغه ټیم سره د کرکټ په نړیوال شلوریزو سیالي کې خپل رسمي سیالي د مارچ په 8 نیټه ترسره کوي. افغانستان په خپل ګروپ کې سیالي له هانګ کانګ، اسکاټلند او زیمبابوې له ټیمونو سره ترسره کوي. د سرپل ولایت د فوټبال سیالۍ پای ته ورسېده. د دغه ولایت د فوټبال فدراسیون مشر عبدالحق فیضی نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سیالۍ کې له کلیو څخه 11 ټیمونو ګډون کړی وو او د امید چهارباغ د فوټبال ټیم په بریالیتوب سره پای ته ورسېده. هغو ټیمونو ته چې لومړی، دوهم او دریم مقام یې ګټلی وو یو شمېر جایزې او ساين لیکونه هم ورکړل شول. یو بل خبر له مخې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فوټبال نړیوال جام لوبو ته د لار موندنې په هدف د مارچ میاشتې په 9 نیټه د سنگاپور له ټیم سره لوبه کوي. او د بغلان ولایت ورزشي مسولین وایي چې په دغه ولایت کې ښځینه لوبغاړي د ورزشي امکاناتو له نشتوالي څخه شکایت لري. د دغه ولایت ورزشي امر احمد شاه مومنی نن ازادي رادیو ته وویل چې د امکاناتو د نشتوالي له امله افغان ښځینه لوبغاړي نشي کولای په بیلابیلو ورزشي برخو کې ګډون وکړي. ښاغلی مومنی زیاته کړه چې اوس مهال ښځینه لوبغاړي په ښوونځي کې د والیبال او باسکټبال په برخه کې تمرینی لوبې کوي. د بغلان ورزشي امر له حکومت څخه وغوښتل سو په دغه ولایت کې خزینه لوبغاړو ته یو ورزشي استادیوم جوړ او امنیت پام وکړي. د خبرونو پای
له مرزی احمد څخه په مننه چې سپورتي خبرونه وړاندې کړل. یو شمېر اوریدونکو په سمسونو کې دا پوښتنه کړې ده چې د آسیا د کرکټ لوبو په ترڅ کې نن د کومو هیوادونو لوبه ده ټاکل شوې ده چې د کابل په وخت د مازیګر په 6 بجو د هند او سریلانکا لوبه نن پیل شي او پرون پاکستان او عربي متحد اماراتو لوبه وکړه چې دا لوبه پاکستان په 2 وکټو وګټله. امریکا په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد انټرنیټي عملیاتو ته زور ورکړی. دا څنګه عملیات دی وړاندې به په خبرونه کې واوري. افغانستان غواړي په پوځي برخه کې د روسیې مرستې راجذب کړي.
دا چې افغانستان دولت جمهور رئیس او مشاور امنیت ملي د روسیې سره قراردادونه کوي، حتما د امریکا مشوره په دې کې موجوده ده.
د افغانستان د حکومت د دې پریکړې په اړه چې د سردار محمد داود خان مقبره جوړوي، د اطلاعات او فرهنګ له وزیر سره غږېدلی یو.
خلک باید په دې باندې پوه شي چې څوک چې د هېواد لپاره مفید تمام شي، هغه خلک یې په استعمال کې هم قدر کوي. خدای یوازې کافي نه ده.
په خوست کې چارواکي تمه لري چې سږ کال به نږدې 2 میلیونه نیالګي کښېنول شي. د خوست والی وایي
د خوست ولسونو ته پیغام دا رسي د دوی کښېنول یوازې مهم نه، بلکې دوی راتلونکي پالنه، ساتنه او نظارت هم تر دې مهم شمیرل کیږي.
مخکې تر دې چې د افغانستان مطالبو ته مخه کړو، نړیوال مهم مطالب راخلو. امریکا په عراق او سوریه کې د داعش خلاف پوځي عملیاتو ترڅنګ خپلو انټرنیټي بریدونو ته هم زور ورکړی دی. امریکایي چارواکي دغه ډول بریدونه مؤثر ګڼي او وایي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د مخابرې او ارتباط امکانات محدودوي. سلطان محمد سرور د اسوسییټډ پریس د خبري اژانس راپور په استناد تفصیل اوروي.
د اسلامي دولت یا داعش ډلې په مخابراتي ارتباطاتو باندې د امریکا انټرنیټي بریدونه دغه ډله مجبوروي چې په خپلو تماسونو کې له پخوانیو وسایلو کار واخلي چې امریکا ته تعقیب او مخنیوي اسانه دی. د امریکا دفاع وزیر اش کارتر او دغه هیواد د اردو لوی درستیز جنرال جوزف دنفورد د دوشنبه په ورځ د دغه بریدونو په حق لا یو څه تفصیل وړاندې کړل. د امریکا دفاع وزیر اش کارتر خبریالانو ته وویل چې کله چې موږ په الکترونیکی بریدونو او نورو لارو د داعش د مخابراتي تماسونو مخه نیسو، موږ دوی دې ته مجبورو چې له نورو وسایلو لکه زړو تلیفونونو کار واخلي چې اورېدلې موږ ته اسانه دي. هغه وویل چې الکترونیکی بریدونه ډیر مؤثر تمام سوي دي. د امریکا د اردو لوی درستیز جنرال جوزف دنفورد هم وویل چې د بمباردمان او نورو پوځي عملیاتو ترڅنګ انټرنیټي بریدونه داعش ډله منځوي کوي او د قومانده او کنټرول واکې محدودوي. هغه زیاته کړه چې د موصل ښار په بیرتنیولو کې عراقي ځواکونو سره مرسته لپاره به له دغه څخه هماهنګو بریدونو کار واخیستل سي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ریپورت زیاتوي چې د امریکا دفاع وزیر 2 میاشتې مخکې د پوځ قومندانانو ته ویلي و چې په دې غور وکړي چې د داعش خلاف د پوځ د انټرنیټي امکاناتو څخه څه ډول کار واخیستل سي. د امریکا دفاع وزیر او د پوځ لوی درستیز په خپلو څرګندونو کې په دې حقله ډیر تفصیل ورنکړ. لوی درستیز جنرال دنفورد وویل چې امریکا نه غواړي ډیر تفصیل وړاندې کړي. هغه وویل موږ نه غواړو دښمن په دې پوه شي چې موږ انټرنیټي عملیات کله، څنګه او چیرته کوو.
د ماسکو پولیسو هغه ښځه ونیوله چې د 4 کلنې ماشوم سره پرې کړی وو او زه ترورست یم نارې وهلې. د پولیسو په وینا دا ښځه د ماسکو پولیسو کور کې دایه وه. جزئیات فرشتې جلالزی پراپور کې.
د سرچینو په حواله دا ښځه چې په مسکو کې د یوې کورنۍ 4 کلنه ماشومه په ډیر ویرونکي ډول وژلې، ګلچهره بابوګلوا نومیږي. بابوګلوا په خټه د ازبکستان ده. د وژل شوې ماشومې مور په مسکو کې د واده د سامانونو په یو دکان کې کار کوي او پلار یې د موبایلو د ترمیم په یو شرکت کې تخنیکر دی. د مسکو زیاتو شاریانو پرون ماښام د دغې کوچنۍ وژل شوې ماشومې د کور مخې ته د ګلانو ګېډې کښې شوې او د لوبو سامانونه یې وروړي وو. یو رپورټ څرګندوي چې د دې نجلۍ مور او پلار پولیسو ته څرګنده کړي چې له 3 میاشتو راهیسې خپلې لور ته دایه نیولې وه، خو یو بل رپورټ وایي چې دې دایې له 3 کلونو راهیسې له دوی سره کار کاوه او په وروستیو کې ازبکستان ته هم تللې وه. د مسکو یو تجارتي مجلې مسکوفسکي کومسومولیتس د دې کورنۍ د یو ناڅرګند غړي په حواله ویلي چې ګلچهره بابوګلوا د مسکو په دې اپارتمان کې د دې نجلۍ له کورنۍ سره اوسېده او ډیرو خلکو یې دې کورنۍ ته صفت کړی وو. د دې سرچینې په حواله ګلچهره بابوګلوا په نورو کورنو کې هم د دایې په توګه کار کړی وو. په روسیه کې د اسلام پالو وسلوالو ډلو په وار وار په مسکو کې د بمی حملو پلانونه جوړ کړي او حملې یې کړي دي، خو داسې پیښه په خوانه ده سوي. په مسکو کې د 4 کلنې نجلۍ د قتل پیښه په داسې حال کې سوي چې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې یا داعش د حملو د امکان اندېښنې زیاتې شوې دي. د داعش را پیدا کېدو د روسانو او منځنۍ اسیا د جمهوریتونو د خلکو ترمنځ چې روسیې ته د کار لپاره دي اړیکې لا کړکېچنې کړي دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ځینې پوځي کارپوهان او د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي د افغانستان او روسیې ترمنځ پوځي همکاریو ته خوشبینه دي. دوی وایي افغانستان اوس د روسیې پوځي همکاریو ته جدي اړتیا لري او دغه همکاري د یو منظم چوکاټ له مخې ګټورې تمامېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ولسمشر اشرف غني دفاع وزارت ته سپارښتنه کړې څو له روسیې سره د پوځي همکاریو د موافقې چوکاټ بشپړ کړي. تفصیل له کابله د حدیث پردیس په راپور کې.
د کابل او مسکو ترمنځ د پوځي همکاریو په دوام روسي یو ځل بیا د نورو برخو ترڅنګ له افغانستان سره د هر ډول پوځي همکاریو ژمنه تازه کړې. افغان سیاسي او پوځي کارپوهان په پوځي برخه کې له افغانستان سره د روسي همکاري مهمه بولي، خو سپارښتنه یې داده چې د غمرستې باید د یو منظم چوکاټ له مخې وشي. د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړی فتح الله قیصاري وایي افغانستان مجبور دی چې د خپلو ځواکونو د تجهیز لپاره له روسیې د همکاري غوښتنه وکړي.
امروز افغانستان مریض است.
نن افغانستان مریض دی، یعنی له څلور خواو انتحاریانو تورستانو ځان پکښې جوړې کړي، نو ځکه د افغانستان ولسمشر مجبور دی چې لاس اوږدوي څو د افغانستان مریضي درمان سي.
د دوشنبه په ورځ ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره د کتنې پر مهال ویلي چې افغان حکومت به ژر له روسیې سره د پوځي همکاریو د چارچوکاټ عملي کېدو ته زمینه برابره کړي. د افغانستان او روسیې ترمنځ د پوځي همکاریو د چوکاټ لمخې به دغه دواړه هیوادونه په بیلابیلو پوځي برخو کې له یو بل سره همکاري کوي او خایي کابل د همدغه چوکاټ پر اساس له روسیې سره ځینې پوځي هوکړې هم لاسلیک کړي. که څه هم انګیرنې دادی چې د کابل او مسکو ترمنځ پوځي همکاري به ځینې حساسیتونه هم راوپاروي، خو نظامي کارپوهان بیا له دغه استدلال سره دومره موافق نه دي. د پوځي چارو کارپوه هیګل سلیمان خیل وایي افغانستان له خپلو متحدینو او په خاصه توګه له امریکا سره تر مشورې وروسته له روسیې سره خپله پوځي همکاري ډیروي.
دا چې افغانستان دولت جمهور رئیس او مشاور امنیت ملي د روسیې سره قراردادونه کوي، دا بدون د مشورې د امریکا نه ده. حتما د امریکا مشوره په دې کې موجوده ده. امریکا هم نه توانېږي چې د امریکا نه یا د اروپا نه د افغانستان امنیتي او دفاعي سکتور ټول فاصله ډېره لري ده. دا تکبیر کې جهاد اکمالی کې او مجهزي کې پس روسیه د موږ دپاره ډېره لږ دی ده.
ښاغلی سلیمان خیل وایي که څه هم افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه د دې حق لري چې له کوم بل هیواد سره پوځي او سیاسي همکاري ډېره کړي، خو د روسیې په باب د امریکا خوښه حتمي ده چې دا یې کړي. پوځي کارپوهان په افغانستان کې د مخ پر خرابیدونکو امنیتي وضعیت د قابو کېدو لپاره د افغان ځواکونو تجهیز او سمبالنه حتمی ګڼي، خو وايي په افغانستان کې د بې ثباتۍ او ناامنۍ د پای ته رسیدو لپاره باید له وسلوالو مخالفینو سره سوله وشي.
تمه ده چې د پوځي همکاریو د یو چوکاټ له مخې له روسیې سره په نظامي برخه کې یو شمېر موافقتنامې هم بیا لاسلیک شي. بل ورته د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې روانه اونۍ به کابل له روسیې سره د درېیمې اقتصادي غونډې کوربه وي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د کابل او مسکو ترمنځ پیاوړې سوداګریزې اړیکې د افغانستان په ګټه دي او حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي. یوسف خان ساتران له کابل راپور لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت هیله من دی چې د افغانستان او روسیې ترمنځ به په درېیمه اقتصادي غونډه کې د سوداګرۍ په برخه کې ځینې اسانتیاوې رامنځته شي. د دې وزارت ویان مسافر قوقندي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وزارت یې له روسیې سره سوداګریزه راکړه ورکړه د هیواد په ګټه بولي، نو ځکه د دې اړیکو پیاوړي کېدو لپاره به کابل له روسیې چارواکو سره د درېیمې اقتصادي غونډې کوربه وي. که څه هم د دغې غونډې دقیقه نیټه څرګنده نه ده، خو ښاغلی قوقندي وایي ممکن د سه شنبه یا چهارشنبه په ورځ دا غونډه په کابل کې
یوه برخه چې موږ غواړو پرې بحث وشي د ویزو په اړه ده، تر څو افغان سوداګر او خلکو ته په دې برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي. د ترانزیت په برخه کې د روسیې سره د وسلېدو په بېلابېلو لارو به غور وشي. په همدې ډول انشاءالله د دواړو هیوادونو ترمنځ به د پانګونې یو تفاهم لیک هم لاسلیک شي.
ښاغلی قوقندي وایي چې په دې غونډه کې د روسیې 50 کسیز پلاوی چې پکې حکومتي چارواکي او د خصوصي سکتور مسؤلین شامل دي برخه اخلي. ویل کېږي چې کابل ته به د روسیې راغلی اقتصادي پلاوی پر اقتصادي او سوداګریزو مسایلو د بحث ترڅنګ له هغو سیمو هم لیدنه وکړي چې هلته د پانګونې لیوالتیا لري. د معلوماتو له مخې د افغانستان او روسیې ترمنځ په تیر کې هم د هوایي چلند، ساختماني موادو، انرژۍ، کرنې، قانون او لوړو زده کړو په برخه کې ښه همکاري موجوده وه. د افغانستان د سوداګرۍ د برخې چارواکي روسیه هم د افغان توکو او محصولاتو لپاره ښه بازار ګڼي. وایي چې د افغانستان وچ او تازه میوې، غالۍ، څرمنې او قره قل هغه هیواد ته د صادراتو ښه برخه جوړوي. دا په داس حال کې دا چې روسیې په نظامي برخه کې هم له افغان حکومت سره تازه د 10,000 میله کلاشینکو په نوم مرسته وکړه او ژمنه یې کړې چې په خپلو پوهنتونونو کې به افغان محصلین جذب کړي. بلخوا د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان له روسیې سره د اړیکو د پراختیا لپاره په کابل کې جوړېدونکي غونډه مهمه ګڼي، وایي چې روسیې په افغانستان کې ګټورې پروژې عملي کړي دي. عبدالشکور هډوال وایي اړتیاو ته په کتو د روسیې سره راکړه ورکړه او دغه هیواد د پانګونې جذب ګټور تمامېدای شي.
هر هغه شي ته چې موږ ضرورت لرو او کولای شو چې خپل ضرورت د ګاونډي ملک نه منگا پورا کول شو نو پکل قیمت من تمامېږي. موږ دې ته باید ډېر زیات اهمیت ورکړو چې د ګاونډي ملکونو سره راکړه ورکړه وکړو، او زیاتی د ګیلو وخت نه دی، د امن د راوستو وخت دی، د آبادېدو وخت دی، د ښه روابطو د جوړېدو وخت دی.
ښاغلی اډوال وایي چې افغان حکومت باید د اقتصادي پرمختګ لپاره هڅه وکړي چې په سیمه کې د هېوادونو ترمنځ انډول ته په کتو پیاوړي سوداګریزې اړیکې جوړې کړي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
د خبری ساعت په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان حکومت د یکشنبې په ورځ په یوه غونډه کې د هیواد د پخواني ولسمشر سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړولو پریکړه وکړه. د شهید داود خان د مقبرې د جوړولو لپاره له دولتي بودیجې د $400,000 پر بیلولو سربیره د ولسمشر اشرف غني له خپل جیبه $60,000 لګښت په غاړه اخیستی. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی ازادي راډیو ته وویل چې د مقبرې پر جوړولو سربیره د داود خان د کارنامو په اړه په راتلونکي کې د یو څېړنیز سیمینار جوړول هم په پام کې دي. احمد تکل له شغلی جهانی سره په دې اړه مرکه کړې.
جهانی صاحب، په افغانستان کې خو د ډیرو زیاتو سیاسي مشرانو که مهم وو یا نه وو مفشنې مقبرې جوړې شوې دي، نو د مقبرې جوړول آیا د حکومت لپاره کافي دي او که نور څه پلانونه هم شته؟
د مقبرې جوړول د مهمو اشخاصو یا د هغو اشخاصو چې د وطن په سرویس کې مثبت رول درلودلی وي دا ډېر ښه کار دی. یعنی خلک باید په دې باندې پوه شي چې څوک چې د هېواد دپاره مفید تمام شي هغه خلک یې نه هېروي او خلک یې په شمال کې هم قدر کوي، خو دا یوازې کافي نه ده. ځوان نسل یا آینده نسلونه باید د خپلو مشرانو د کارنامو سره بلد شي چې هغو څه شي کړي دي چې پر هغوی باندې مقبرې جوړې شوې دي. نو په دغه اعتباد باندې ما جمهور رئیس څخه وغوښتله چې که چېرې د شهید داود خان د کارنامو د تشریح کولو او توجیه کولو دپاره د هغه د صدارت د 10 کلنې دورې او دغه راز د جمهوري ریاست د 15 کلنې دورې په اړه باندې یو علمي سیمینار جوړ شي چې په هغه کې د علومو اکاډمي، د اطلاعاتو کلتور وزارت، د عالي تحصیلاتو وزارت او دغه راز که چېرې ممکن وي د ګاونډیو هېوادونو بعضو استادان برخه ولري، نو یو علمي څېړنه به وشي. آینده نسلونو ته به دا مضامین پاتې شي. د دې مضامینو څخه به موږ یو مجموعه جوړ کړو، کتاب په شکل باندې به یې چاپ کړو. بیا د جمهور رئیس ته د دې مفکورې ملاتړ وکړي، بیا به د چیر په کار فرهنګ وزارت کې د دغه سیمینار مشرتوب پر غاړه باندې واخلي، هغه د کمیسیون ریاست یې ماته واستوي، او بیا به چې هر ډول کومک چې لازم وي دغه سیمینار سره کوم.
د سیمینارونو له جوړولو یا د مقبرې له جوړولو پرته داسې کوم لوی پروګرام شته چې راتلونکي نسل ته دا خبره واضح شي چې ولې داود خان مهم وو او ولې د داود خان دوره مهمه وه؟
ته دې خبر دې چې د احمدشاه بابا څخه وروسته په افغانستان کې څو مشرانو اصلاحات ته مخه کړې ده. یعنی سړی ویلی شي چې لومړني عصري اصلاحات په افغانستان کې یې پیل کړل، هغه اعلیحضرت امیر شېر علي خان چې هم یې په پوځ کې اصلاحات راوستل، هم یې په صنایعو کې اصلاحات راوستل، هم یې د ده په زمانه کې لومړنۍ اخبار راووتې د شمس النهار زیرېده راووتله. دغه راز امیر عبدالرحمن خان خپله زمانه کې د مرکزیت ته راوستلو په وخت کې خپل اصلاحات کړي دي. اعلیحضرت حبیب‌الله خان په خپله زمانه کې د هم د معارف په برخه کې، هم د ژورنالیزم په برخه کې خپل اصلاحات کړي دي. دغه راز حضرت امان خان په خپله زمانه کې لسکدنه دوره کې اصلاحات راوستلي دي. نو په دغه سلسله کې دغو مشرانو په قطار کې شهید داود خان هم دریږي چې یو وطن پالونکی سړی و، بلاخره یې د خپلې مفکورې په لار کې ځان او ټول کورنۍ مرګ ته ورکړل.
جهاني صاحب، ډېره بخښنه غواړم، د ډېرو په نظر سردار داوود خان د هغو اصلاحاتو قرباني شو چې د ستاسو په وینا د یو عصري افغانستان لپاره راوستل. له دې نظره مې غوښتل چې څنګه تاسو په راتلونکي کې ځوان نسل ته قناعت ورکوي او هغو په دې پوهاوی چې سردار داوود خان د افغانستان وروستی مشروع ولسمشر و چې د ترقۍ او اصلاح لپاره یې کار کاوه.
دا خو که چیرې تاریخ لکه څرنګه چې دی دا تاریخي پیښه لکه څرنګه چې دي هغه چې ولیکل شي چې زیاتره لیکل شوي هم دي، نو چندانې په دې باندې قضاوت کول داسې ډېر مشکل نه دي، ځکه چې د همدغې د سوه د کورتا په نتیجه کې د شوروي اتحاد مداخله په افغانستان کې وشوله. او تاسو چې اشاره ورته وکړه چې غیر مشروع حکومتونو سلسله، نو د شوروي د مداخلې سره د دیخي هر څه جواز شوله، هر څه لا څرګند شوله چې دا د ثور د کودتا ادامه ده. زه ګمان کوم چې داسې ډېر زیات چې آینده نسلونه په دغه قضاوت کې مشکلات ولري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني: د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه وایي چې د افغان خبریالانو لپاره روان میلادي کال تر له تاوتریخوالي ډک کال و. د دغې ټولنې رئیس رحیم الله سمندر ازادي راډیو ته وویل چې د روان میلادي کال په دوو لومړیو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي تر شل زیاتې قضیې په کابل او ولایتونو کې ثبت شوي دي. نجیبې زمان په دې اړه له ښاغلي سمندر سره مرکه کړې او په سر کې یې ورڅخه پوښتلي چې په افغانستان کې خبریالان له کومو جدي ګواښونو سره مخامخ دي.
تیرو کلونو په پرتله سږکال ستونزې ډېرې دي، تهدید ډېر دی، کاري مسؤلیت برخه کې هم ستونزې دي، ډېرو ژورنالستانو کار د لاسه ورکړی، ډېرو رسنۍ چې دي هغه مالي امکانات مالي پشتوانه نه لري. دغه ټول چې دي زمینه یې دا تنګه کړي ژورنالستانو لپاره، ژورنالستانو کار چې دی محدود شوی دی.
دغه روان کال د ژورنالستانو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر شوی دی، همدارنګه امنیتي پیښې ډېرې دي. چې څو پیښې شوي دي په دغه روان کال کې؟
په 2014 کال کې موږ لویه قرباني چې ورکړي هغه دا وه چې د طلوع همکارانو باندې برید وس، تقریبا ووتنه د ټولو همکاران شهیدان سو، د غرض یو شمیر تقریبا لسو نه ډیر کسان نور ټپیان دي چې د اوسم شمیر تر تداوی لاندې دي. د غرض خاکسار صاحب دوه اونۍ د مخه په ننګرهار کې نامعلوم وسوالو کسانو شهید کړ، وروسته په ننګرهار کې سفر راځي باندې برید وس مینونه یې خود وسوي. په بغلان کې خبریالان زخمیان سو، د بغلان په پیښو کې دوه خبریالان باندې برید وس. فاریاب کې پرون خبریال وهل شوی دی په ډیر بد شکل باندې د امنیتي ځواکونو لخوا. هرات ولایت کې دغه هلمند ولایت کې شمېر پیښې شوې دي چې دغه پیښې کومه د تیرو کلونو په تناسب مقایسه کو، 2014 کال ډېر بد پیل شوی او دغه پیښې ډېر بد زیری لري. د رسنیو کار ته ازادي د مطبوعاتو بیان.
تاسو د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او د دوی د وهلو ډبولو د قضیو یادونه وکړه، څومره قضیې ثبت شوي دي او څومره د دغه قضیو د تیرونو لپاره کار شوی دی؟
کلنی راپور کې سکل پیښې چې دي را د تیرو کلو په پرتله ډېرې دي. دغه راز د ژورنالستانو وژنه پکې ډېره ده، د تاوتریخوالي پیښې پکې ډېرې دي. دا د سلو اوړي تیرو کلونو کې دغه پیښې تر سلو نه اوښتلې یا سلو خوشا کې وي.
تر اوسه د دغه قضیو څخه څومره څېړل شوي دي؟
کلن ولسمشر موږ سره وعده کړې ده څو غونډو کې چې مسللي دي چې دوی به یو ځانګړې کمیټې ته، امنیتي کمیټې، دولتي کمیټې ته وظیفه سپارلې ده چې تېرو 1500 کلونو کې څومره ژورنالستان وژل شوي دي، د دوی دوسیې د سره وسپارل شي او دوی دې وپلټل شي.
سمندر صاحب، د خبریالانو د قضیو نه څیړل، آیا ستاسو په نظر دا د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل نه دی؟
همدارنګه حکومت بر علاوه دي چې نوي اقدامات یې کړي دي. مثلا د وژل شوو ژورنالستانو د دوسیې پلټنې امر ورکړل شو، یو مهنګي مشترکه کمیټه جوړه شوه چې دغه به د ټولو ژورنالستانو پیښو ته رسیدګي کوي. له دې بعد چې څومره پیښې کېږي هغه به همغه کوي. مثلا ژورنالستانو لپاره صندوق ژمنه وشوه، خو یو شی چې موږ ګورو چې هغه د دوی له واکه وتلي دي، هغه مثلا د مسؤلیت مسله، د امنیت مسله، دا یو ډېر جدي ستونزه ده.
نو دغه امنیتي پیښو ته په کتو سره څه باید وسي چې خبریالان په امن کې سي، یعنی د دوی عقلان ژوند وژغورل سي؟
حل لاره دا ده چې قوانینو کې ستونزې دي، مقرراتو کې ستونزې دي، پالیسي او شمېر مسایل کې ستونزې دي. یو شمېر پالیسي مسایل باید تغییر شي، هغه کې بدلون راشي. زموږ غږ باید واورېدل شي. په صلاحیته کمیټه باید موجود وي چې هغه له ولسمشر د دفتر هم لاسرسی ورته ولري چې د ژورنالستانو پیښو ته په اول لاس کې لاسرسی وشي. مثلا اکثر شهید شوی په ننګرهار کې د هغه کورنۍ ننګرهار مسؤلینو نیولې ده، د کورنۍ څو غړي یې بندیان کړي دي چې وایي د په قتل کې لاس لري. دا څنګه امکان لري؟ حال دا چې موږ هیڅکله دا نه منو، ولسمشر دا نه مني.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ټولنې رئیس رحیم الله سمندر.
ازادي رادیو .com
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
افغان حکومت په هیواد کې د روغتیایي برخې د پیاوړتیا او غنامندۍ په خاطر موقته طبي شورا جوړه کړې ده. په دې اړه تفصیل له یوسف خان صدران.
په افغانستان کې د درملنې له برخې تر ډیرو انتقادونو وروسته افغان حکومت په دې برخه کې د یوې شورا د جوړېدو فیصله کړې ده چې ګوندې د روغتیا اړوند چارې ورسره پیاوړې شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبې په ورځ د طبي موقتي شورا د پرانیستو په غونډه کې وویل چې دا شورا به د درملنې په برخه کې ټولې غلطۍ او حقوقي موضوعات څېړي او د ډاکټرانو او ناروغانو حقوقو خوندیتوب ته به کار کوي.
در صورتي کسی کار خراب میکنه یا کاری که به مریض ضرر
په هغه صورت کې چې څوک خراب کار کوي یا ناروغ ته زیان سیږي د دې شورا لخوا به ورته اختار ورکول کیږي او حتی ورڅخه جواز اخیستل کیږي. د ناروغ او ډاکټر ترمنز به باور جوړیږي او په ورته وخت کې زموږ د ډاکټرانو اعتماد به د سیمې په کچه ښه سي، ځکه کله هم چې موږ ډاکټران نورو هیوادونو ته لیږو د هغوی غوښتنه دا وي چې دوی باید د طبي عالي شورا لخوا منظور شوي وي.
نوموړی په دې باور دی چې د دې شورا له کار سره به د ډاکټرانو کار معیاري شي او ورسره به د طبي خدماتو کیفیت لوړ شي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې طرحې له څو کلونو راهیسې کار کړی او په وروستیو کې دا طرحه د کابینې په غونډه کې تایید شوې ده. د وزارت چارواکي وایي دا شورا د ولایتونو د حوزو شپږ او ټول څلیرویشت غړي لري چې د یو کال په موده کې به د دایمي ملي طبي شورا د جوړېدو لپاره ټولې چارې بشپړې کړي. دا شورا داسې وخت جوړیږي چې په هیواد کې ډېر وخت د ناروغ مسؤلیت، د ډاکټر حقوق، طبي نصاب او د ډاکټرانو د کار جواز او تجربې پوښتنې راولاړې کړي دي. بلخوا د افغانستان د لوړو زده کړو وزیره فریده مومند وایي چې د دې شورا اهداف د تطبیق لپاره به د طبي پوهنتونونو پوهنځیو نصاب بیا وکتل شي او هڅه کیږي چې هغه د سیمې په کچه برابر شي.
په ټولو ولایتونو کې نصابونه په دقیق شکل ارزیابي کیږي او په همدې ډول عملي کارونه او د زده کړو لابراتوارونه کتل کیږي. هغه معیارونه چې باید په پام کې ونیول شي هغه سارو که په عملي کولو، کادري روغتونونو او د زده کړو په وخت کې کومې نیمګړتیاوي وي، انشاءالله هڅه کوي چې هغه په سمه توګه لری کړو.
په دې اړه جوړې شوې غونډې ته د اروپایي ټولنې یو استازي کیبرل لینوت ویل چې اروپایي ټولنه د روغتیا د برخې د پیاوړتیا لپاره دا شورا مهمه ګڼي تر څو اړیکې پراخې او په دې برخه کې د نورو هیوادونو له تجربو ګټه واخیستل شي. هغه وایي چې د افغان حکومت سره د ډاکټرانو د ارزیابۍ مسلکي نورمونو په امیدو او د روغتیا برخې د پیاوړتیا او اړوند نورو برخو کې لاسنیوی کوي تر څو په افغانستان کې معیار حاکم شي.
د یوسف خان صدران راپور و. په خوست کې د کرنې ریاست هیله مند دی چې سږکال به شاوخوا 2 میلیونه نیالګي په دغه ولایت کې کښېنول سي. نجیب الله الوخیل له سیمې راپور لري.
د دوشنبه په ورځ د خوست د کرنې ریاست او یو شمېر نورو حکومتي ادارو لخوا د نیالګیو د کینولو په سرلنۍ کمپاین پیل شو. د نیالګیو د کینولو پروګرام چې د پروژې باغ په سیمه کې نیول شوی و، خوست والي حکم خان حبیبي وویل ولایتي اداره پلان لري چې د ټول ولایت په کچه په حکومتي او خصوصي سکتور کې تر 2 میلیونه پورې نوي نیالګي کینوي. د خوست د ټولو اوسیدونکو وغوښتل چې لږ تر لږه یو نیالګی کینوي او په دې توګه د خپل چاپیریال په سمسرولو او د ونو د کینولو لارې د پی خوله قبله د پیدا کیدونکو گواخونو په کومولو کې خپل ونده سر ته ورسوي.
ولایتي اداره شمنه ده چې ان شاء الله خپل ټول امکانات ته پکاتو د خوست په خار او د خوست مربوطاتو کې دغه لړۍ دوامدار وساتي. ولې عین وخت کې می د خوست ولسونو د پیغام دار سي د دوی کېنول یوازې مهم نه، بلکې دوی راتلونکي پالنه، ساتنه او نظارت هم تر دې مهم شمیرل کیږي.
خوست والي د همول چې موږ باید خار او کلیو د سمسورولو له فرهنګ سره ځانونه بلد کو. بلدوری تا د خوست د کرنې رئیس نیاز محمد لعلی زدران ویل چې اوسنی درې زره نیالګي د اړیکو دفتر ورکړي، خو دوی هم 15 زره مسمر او غیر مسمر نیالګي د ویشلو لپاره تیار کړي دي.
موږ د خپلو قریجاتو نه 15 زره نیالونه لرو چې د توزیع لپاره په دې کې مسمر هم شته، غیر مسمر هم شته. درې زره نیالونه موږ سره د ټیلو کومه کړې ده چې مجموعا 8 زره نیالونه په موجوده حالاتو کې موږ مرکز کې لرو.
په دې مراسمو کې د خوست د ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزي که څه هم د نویو نیالګیو کینول او په دې اړه د حشرونو ترتیب او تنظیم یو ښه اقدام باله، خو بل لوري ته یې اندېښنه څرګنده کړه چې د تیرو 14 کلونو د کینول شویو نیالګیو ډېره لږه برخه شنه شوې ده.
لکونو نیالګي کینول شي خو چې کله بل کال راځي هغه نیالګي بیا یا وچ شوي یا له منځه تللي وي. چې ښه مثال همدغه تپه ده چې اوس په دې کې وګورو په سلو کې 80% نیالګي بېرته له منځه تللي دي. زموږ هیله دا ده چې دا نیالګي چې کینول کېږي د هغو د حفظ او مراقبت لپاره، د هغې د ساتنه لپاره هم منظم پلان جوړ شي او د هغې د اوبه کول او د ساتلو دپاره کار وشي.
د خوست چارواکي وایي چې په سګنی پسرلي کې د ونو او نیالګیو د کینولو لپاره د ګڼو حشرونو پلان ترتیب کړی او د ځنګلونو د احیا لپاره هم ځینې پروګرامونه لري. دوی وایي چې په خوست کې د کرنې د برخې میکانیزه کېدو او د نویو کانالونو د جوړولو له لارې د هغو ځمکو د آبادولو لپاره به هڅې وکړي چې تر اوسه د کرنې وړ نه وي.
د دې خبري مجلې وروستیو ته رسیدلی یو پرې خبري مجله کې مو دا واورېدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مند دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي او د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار په ترکمنستان کې دی او له ترکمن چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د سولې په اړه خبرې کوي.